پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان پر خپرونه کې مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې دل خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره هم شریکه کړې.
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
په روسستان کې مامورین معاشونه غواړي.
د معاش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د اسمن شتمنۍ پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکترانو څرګندونې اورېدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودلی چې 19 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې د دغو مرګ ژوبلو شمیر د یو شمېر طالب چارواکو کو په حواله ورکړی، خو تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نورو مسؤلو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبل کره شمیر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزي لا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل: په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر 4 بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډېر پریشانوونکی و، ځکه چې له 6 زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګر ور څیرمه یو هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبرلاند ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل هوایي ډګر د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوي مخته وړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشن بې پورې ټول مستحق کسان له افغانستان وباسي، ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. بریتانوي چارواکو ویلي چې تر اوسه د کابل له هوایي ډګره 14,000 بریتانوي اتباع او دغه راز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایي ډګره ایستلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته له 400 تر 500 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پنایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیري به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکیچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت ژامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښې کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیشه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسؤلیت یې د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لویه اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځایه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11 ورځ کابل یو پخوانی ګواخ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوې. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 اتیا تنه ښودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان یې لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیرې ورځې د خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لا لوړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د ښودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش پخوا هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی سي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 33 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو د جو بایډن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د برېټانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حملو ته په اشاره وایي د هغو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یوه نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 1,00,000 زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر 1,00,000 ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیلې لرله په یو بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وشل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د په وینا د 14 امریکایانو په ګډون 15 اتیاتنه افغانان پکې ووشل شول د دې سبب نشوي چې بریتانیا له افغانستانه د خپل پوځیانو استل چټک کړي. له بل خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40,000 ډیر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800,000 ډیرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو چاودنو عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کړی دی او دای ویل دی چې د دې بریدونو سره سره بل کابل د خلکو د رئیس لو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویې ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماښام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په 2 انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي په راتلونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل کې د تیرې شپې د چاودنو سربیره به د حامد کرزي له هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګره په تیرې شپې باندې وی اونۍ کې په لسګونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غرته نشتې لدې جوړ شوی هوایي ډګره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور
د کابل هوایي ډګر ډېر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنې څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یوه الوتکه جګسي او بله نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډېر دی، تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیک آف وکړي، بل بیا راشي لنډینګ وکړي.
یو وخت مو داسې اورېدلي وو د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي، د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېرې الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلود چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا. وړاندې به واورې چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیرته عادي پیل شوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه، بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وتاکونو صفایي، اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خدایس خبره د ماش د دوسه پوری یعنی زموش سرنويش معلوم نه دی په شزړه خپل کار ته ناراضي په دې خاطر چې وای اته ماش به موې نه بې پسول کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپل وزي زموږ غشتنه ده د ټولو د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورین او اجران یو سرنويش معلوم
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالیه او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالیه وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیداد خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند شوه چې د بل حکومت دغه کېدی پر اخر داسې دویم چا نه پاته د اسلامي عمارت رالي په هغه شپو کې مکتب بس بند شو. اوس هم باندې دروازه شروع سوې نه دي. ستنه مداره چې زموږ سرنوي سره لوبې ونیسي دا زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وایي کوشش پکښې وکړي دا مکتب مرې علاقې دانه شو دی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
پروزګان کې مامورین خپلو ماشونو ته اندېښنه لري خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغې ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتې دي په شمول د نورستان آزادانه پې تلل راتلل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته یې ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه خلکو ته غذایي مواد ورسېد غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترڅنګ یا د لارې د ختیز نورستان کامدیش او برګي مټال ته هم تللی چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسېدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو که څه هم شي د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانعو پر لرې کولو بریالي نه شول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خبره او په خبره کوم پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتونه خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوجي دولتونه په ګڼه ګوڼه کې نه چې وجل کېږي یا مسجد یو پر غاړو د بل پر غاړو واچول کېږي که ترکیا د اروپایي دولتونو دي که امریکایان دي هر دولت دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي ټول د سولې د لارې بوجي په جنجالونه بوځول چې دا خلک اصلاحات سر راځي وره به هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي او امریکا ته تر ته ټکوري دي ځیګر چې راځي هغه هم بې نظمي ده مړي کېږي دغه کې بېرې پړي وي افغانان بګې بېرې پړي وي باید داسې د سولې د لارې ویزې ورکړل شي په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه به د کابل هلته به بېرته راشي کایرې بل ځای پروازونه نشته دغه نظر د خدای دي چې د ازادي راډیو د زموږ پیغام ورسېد خارجیانو د لوړ پوړو چارواکو د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کتب ورته السلام علیکم
نورلا صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پریږدم زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه راز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 600 پورې باروړونکي لارۍ او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین لا چمن دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15 څخه 30 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 18 څخه 20 زره ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلېږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړي، شوبه کاراغه کې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن تزر اوره سیدلمه سالنګ ډیر په تکلیف سولارې خراب وي او بیا دلته شرا غلو په تکلیف سونی را پېښو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشتی تاسو ته دلته راغلو سره کار پرنده راغلو ما اوس ان شاء الله اوس سم سم دې هر څه صحیح دي خو اوس مخکې حکومت اوس دې حکومت صحیح دی جنگ ما نه شي جنگ خراب دی کاروبار نشتی بس بس اوس راغلو ما کراچی ته روان ان شاء الله کار ما ته پرځم
د افغانانو غشتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي، چې دغه ډول د شمال او د منځني افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اساني پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې سوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هر ورځ د 500 څخه 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامله ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 8 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجر اډو پرونه خبرونه کې وړاندې روختیا د شون شتمنی پروګرام لرو خو 12:30 دقیقې دی مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه لنوریاس نوري څخور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 43 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرنی پیکې کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستل دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي برېټانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برېټانیا له 10,000 زیات برېټانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستل دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایې یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغي او هغه چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناس او غذایی تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بلل دي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړه ده او په دوهم نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړه. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغ غان چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نستناستي پر ناروغي یخته دي. کله کا اوریدونکو ته وایي چې نستناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده د دوبی موسم ده تقریبا څه نه دوه کړي او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي د هغه د وجې نه د ناروغي پیدا کیږي. اکثرا د اتصالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ته ګاستروانترایټس وایو همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کیږي. تقریبا د په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح د صحیح نه مراد کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډیریږي او تر باندې د ناروغي نه چې د خوراک تلارې نه انسان ته انتقالېږي. د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې د ناروغي انتقالېږي یا د میکروبونه انتقالېږي انسان ته. نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالېږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې میګي ته یا بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اصلاحاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اصلاحات وي بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي. او دا یوازې د اوبو د وجې نه نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثرا ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کېږي او هغه دغه کچېرې دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کېږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې دا هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسېږي او بیا درد کوي، د درد ګولۍ وخورم بیا ښې شي، لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو که دا په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکی یو، زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
ګل محمد ورور ته وایم چې د پښو د تلو دردونو نه دې شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. داسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېرېږي. اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاست،
بالکل تاسو خبره نه ده. په افغانستان کې کافی ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته، مګر زموږ خلک درسته استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درسته استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیمن د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډېر وي. طبي خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې. خو که هغې عقل زموږ هېوادوال لاسونه تر مړوندونو پلاس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هغې عقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي، د نیم ساعت لپاره یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هغې عقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي مواد نه د استفادې د طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو تر ما توصیه دا نه چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه تداوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
بل اوریدونکی هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نه شي خپله پوښتنه مستقیم مطرح کړي. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب ته فضل هدي وردانګ. ډاکټر صاحب محترم، نن دغه پښتنه دا کچیر تاغه یو موشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو بوس یا د غوښو دوره په ریسیپ دی کې سالات پیدا کی. موږ په کورانه کې داسې یو موشوم دی د تا دغه یو لاس ورځی کې لاسه یو سالات پیدا شوی دی، نو د دو څه جلاو ګیرو کو، یعنی مشکل خو نشته دی. او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه، یعنی کوم نه و امکاناتو نه سره استفاده وکړو چې د وجود او به پوره شي او ژوند دمو داسې لارو پلاتو سیمو کې ده. مننه
ډاکټر صاحب. مهرباني.
او دا چې رسول پوښتنه وکړه، واقعا اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسالات د څو ناروغۍ نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کیږي، او هغه انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي. هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي، د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي. او همدارنګه هغه کسان چې عمرونه د 15 نه لوړ دي، په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي، ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي. نو د لږ اسال سره هم وجود ډېر مایعات کمبود سره مواجه کېږي، د مایعاتو او درنو مشکلات منځ ته راتلی شي. نو زما د دې ورور سره
ډاکټر صاحب، تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، کله د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم، په نورو نړۍ کې ګرد حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاسونه وي په خوله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
کچېرې دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې دا شی پاک کړه کېښودل کېدلی شي که نه، د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې لږ مشکله وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغې حفظ الصحه د هغې د ماحول حفظ الصحه پاک وساتل شي، همدغه چې په خوله کې ښودل کېږي دا پاک وي. نو زه فکر کوم چې اوسني شرایطو کې زمونږ خپل وطن دود خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک انتخاب. نو لږ به فکر کوم چې دا باندې کډهنه وي په دې شرایطو کې، لکه د دې د وجه نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي، ټولنیز سردي دا ډېر شرط لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به دا موضوع ډېره برابره دي.
مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي راډیو
دا السلام علیکم نبیوله زبلې دا واخله غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه، او ترڅنګ پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای واخله، نه پاک کړو نه پاک ځای نه مين سره دی. آیا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي ته کوروږي دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاک ځای کې ناسي او ډیر ناپاک خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعاً دا ډېر مهم بحث دی. موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سړی یو زیات تعداد کده وایم ډېر مهمه مبالغه نه وي، خو کله چې سړی په کابل مرکز کې ګرځي داسې واقعات داسې خلک موږ ډېر ګورو چې نشه ایتو کروب دی او دی د دوی هم ته نه هغې ځات خراب حالت کې دی، او دی په هغه ځایونه کې چې هغه تر ډېر ځای دی سیستم اصلا هلته بیا کته پورته کېږي، نو بل طرف نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشه ایتو کو د استفادې د وجه نه کافي ډېر ځای کوي، او دوی ډېر دغه کېدلی شي یعنی دغه ناروغي ته دوی ډېر معروض دي، او په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي ډېر، او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب زه دا تقریبا داسې یو دوه اسې کېږي چې ښار د بدن نه سمې ده، نو په تزن د غټن چا خاص ویني کې تیر ویني لري، او ډېر تازه دي. چې زه درو ډاکټرانو ته هم کړی یم، هغه دا وایي راکړم سره رسته نه، بس دا غټن چا کوم بس ویني یې ویني ډېر یې څو کوي دا دوه ستر دي، څو کوي چې ډېر تر په تکلیف ما
مهرباني.
تاسو تقریبا له ګری اف کی کیری سی بس دا حرکت یم زه غواړم چې تاسو کوم ګرځ ویني
څو کلن یاس
تقریبا له 30 تا ویم
مننه
او دغه کوم تاسو کوم په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو تاسو نو خپل بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سلام بدن به مې درد کوي څو وخت هم کوي بیا وځه دا یو نه بي لاسه تر دې چې بدن درد نه څه ته دی بدن درد نه کې ساده نه راځي
مهرباني ډاکټر
صاحب د ورور تزما مشوره ده چې د وینه کې وینه چې په دغه متیازو کې راځي دا مختلف او الکترون د وجنوي ځینی انتانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په ریک هم نه راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیاز د دا ویل شو هم دا رنګ شي دي ناروغي نه چاره حالات څنګه لري خو په اړه د دې څخه کې چې د ورور دا موضوع نه ده د دې نه علاوه غیر مکروبي ناروغي کې یو ډول بل ناروغي ده چې هغه ته موږ د کولمو التهاب وایو الټریټیو کولایټس الله تعالی هغه هم اسهاله ډیر وی د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وی د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورسره قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونديزي من سره تللی شي نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي دا ورور او کدر چې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص چې آیا دا التریټیو کولایټس ده دا هیموراید ده او کدا انالفیشن ده او که هم دا کوم انتاني ناروغي ده نو زما مشوره دا ده چې نزین یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع که چیرې دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندي د وژنې را کمپنی باندې خپل چې خوره نه خاطر وته دا موضوع نه باندې ځان شي
ډاکټر صاحب په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنې لري د دې ناستي او د غرض د غذایي تسمم د ناروغیو د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لاندې راته وایي مهرباني
نو غواړم په خلاصه کې تاسو ته ووایم چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د دې ناروغۍ نه ځان وساتو وقایه کوزان وقایه ډېره بهتره ده د تداوی نه او ارزانه هم ده اول فردي هر د صحت باید ټول هیوادوال زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د یو مسلمان په حیث دا موږ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل ګر چاپېر ماحول پاک وساتو او هغه ته چې خورو یاد کړو هغه پاک پیدا وچیږي نو په دې لړۍ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خویندې چې لاسونه خپل ځانونه یې هغه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغۍ باندې یعنې اخته کېدل چانس کم دی خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب نه دراوتلو نه ورسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي تاریخ خاطر چې ماشومان د دې په څیر سردي په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمانو او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي د لاتونو وینځل او د لاتونو پاک ساتل دا ډېر مهم خبره ده دا نه ماشومانو کې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغي خطر څخه نور هم کمیږي په دغه کټګوري کې د سکلو به باید موږ ته پاملرنه وکړو په اړه دا نه چې د سکلو صحیح او به پیدا کیږي خو مشکل به حل وي او په اړه دا نه چې د سکلو صحیح او به پیدا کیږي البته د سکلو صحیح او به هغه وګړي چې پاتې شي وي تاسو چې وي دا چې د متلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د مدني او په نوم نوم ورکړي دا پاتې دي د دې نه علاوه د څاګانو او د یالو او د نلونو او ډېر محفوظ نه دي کې دې چې په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې او به د سکنه نمک کې دا جوړ شي دا یو خشي بس کلی شي په څو میکروبونو په کې مونږ شي او یا هم کلورین په کې په یو خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا وبسي شي دا د یو ښکاره طریقې تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوې او سبزیجات ترکرجه دا د مخکې د خوړو نه تاسو تر وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثلا او هغه نیم ساعت د پاره پرې کوم چې دا نه وسته خوړو شي
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د دې خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د مری صاحب زه هم په خپل ور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم
که په دې اړه لن معلومات لمړی ورکه اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پر اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي. په دغه دواړو حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته ځي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاړ، دې حالت ته شکر ناروغي یا ډیابیټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کېږي. دا مختلف شکلونه لري، خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولي دي، چې یو ته اول ټایپ وایي او بل ته دوهم ټایپ وایي. اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشومتوب کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دغه اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د څلوېښت کلنۍ نه وروسته او په هغو اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره په پوښتنه، انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي. او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ تاسو ویني تر دې نو په وینه کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ، نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغېزمن. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خونځي ته چې ماشومان زی، په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامنځته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکرې په ناروغي کې په مجموع کې ارثیت زیات رول لري. هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده، بعضې نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي که چیرته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري، نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاب شي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر لیدې شته چې 6% په دې شکرې باندې اخته شي. خو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او په خپل منځ کې ودونه کړي وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پورې دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثیت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي، انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه دا هورمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نشي رسولای. نو د ارثیت د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وهي یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه، هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته ونه رسوي، نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود راځي. کله چې انسولین کم شو په وینه کې ګلوکوز لیول پورته شي، نو دغه د حالت شکر ویل کیږي. شکر
مننه دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان ډېر تلیفون نه کوي، خو غټان ډېر تلیفون نه کوي، هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څلوېختو کلونونه، په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی. ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو راوخلو ځکه چې وخت ډېر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه عمر یا فضل هدی وردګ ما محترم راشه سلام. تاسو پښتنه د نیمه کې اتره ده د څلوخت کولو به سینوي د دوا کوله کې چې بده شکر باندې مبتلا ده. کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړیږي، ډېر در وسه په تکلیف وي، د دوه سره چوره وکړه.
ډاکټر صاحب
دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې نه جوړیږي. اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي، همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. ځکه شکر یو مزمن ناروغي ده، دې ته لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي دغه ټول متاثر کوي، دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو
هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم داسې زموږ ساتو چې بدن ټول حجرات وانساج، هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواړو د ګونې وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رغو د لارې نه هلته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایي مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هماغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري، په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم څه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت کېږي چې دغه حجرات بیخي د خپل زور د لاسه ورکړي، دغه امساج خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې د زخم کله جوړېږي، بیا هغه د پښه فقط کېږي او کلاس لاس فقط کېږي.
بله مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لاس کار کېږي، لوګیا نه خود اګي دا د سې ډېر خوند راکې خورای نه سم کله سی و خورم د سې قبضیت را پیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډېر خوند راکې دا هم خورم چې کو ډېر څه پیښې یا د دې درګو کار د دایمي کار د لرم مالي شهرت شو دی وای دا و مې ډېر کې له دوه دوه ځخه خدمت ولا ستایم.
مهرباني ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدری ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی، بیا چې کله صدری ساتو نو وروسته دک جابې شي ته هغه د دک میتیاز او هغه رته وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شایع پاتې کیږي. لبلې خوانه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخ شو لري، اوغوی باید زیات اندازه سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرې په دغه معنی ورو سره د قبضیت کنه شو، نو بیا په دوه مقدم کې دوی مجبور مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت بل مینځ نه شي، هغه علت باید له مینځ یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید له منځه لاړ شي او چې تر څو هم دغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غوړی خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوو.
نورې زب د دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي، باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږي وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، د غوښې مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوا نه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نیز باندې کوم جنجالونه ونهږي، د زړه د حملې سبب نه شي، د مغزي سکتې سبب نه شي، د ګردو د عدم کفایت سبب نه شي، سترګې ورته خراب نه کړي، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې باندې په نهر باندې خپل شکر ګوري د نوی او د یو سر ډیر سو په مابین کې وي، یعنی نوی نه شکر چټ نسی، د یو سر ډیر سو نه شکر چټ لړ نسی، د دې په مابین کې چې وي د ایت اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وي، بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی چې دا ډیر سلو کیږي، یا په ساده ډول سره کوی بیا شکر ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي، د ټول جنجالو مخه نیول کیږي، په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغیو ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.